په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان خبرلانو مرکز د ټلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویل چې خغل سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخواني ول شوې او خوشی شوې دي. د افغانستان خبرلانو مرکز د هغې خوشی کېدو هرکلای کړي. خدای هم ویل چې هغه د قانون خلاف نه ول شوې او د خبريال په توګه ازادي سلب شوې و. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتې دوه پاړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقيف کې دي. د بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقيف شوی خبريالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مخ کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړي چې دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندې په څلېرشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په دې د کې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش د افغانستان د امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکو د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپل محکمې په غونډه کې لګړون څخه ډاډه وکړه. ورسره لدې چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه و. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې د پاستازولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدي په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل پر توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستي. خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ولن لخوا دی ویتر روسی ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریم کال رانږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یو خبري کانفرانس کې خبري وکړي. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوی او د بي پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوی چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ښاغلي زلنسکي وروستی خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 24 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوی. نننې خبري کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ پر روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 4.3 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. خبرنومو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ټلو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخواني ول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد
توقيف شنم در مورد
تدوین ول د زینو راپورونو په تړه و چې د استخبارات ریاست ته رسیدلی وو، خو هغه یې لنګ دی و چې ډله او تعقیب وکړل.
ان شاء الله موضوع حل شو.
بشری حقوقونه او خزو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه د پروانی او جولیا پارسی له خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې د وروستي راپور په باب مو چې ویلې د افغانستان کې ډیر خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا پالنې د یو ټولنې له یو مشر سره مرکه کړې ده.
دولتي روغتونونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو لپاره روان وو. اوس تقریبا د دوه میاشتو راپدې خوا درېدلې دي.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي ډیر تاوان کړی دی.
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار په دې کې پر سایکل پور زیری په کې دا په حد اقل تقریبا درې لکه اویا زره ډالر پر سر ډیمریج په باندې دی راغلي چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیانو تور کوو.
د افغانستان پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مخبرو د خبرونې دوهمنی مې کړې. ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هیروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ټولو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د حکومت استخباراتو لخواني ول شوې او نن خوشی شو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د روح الله سنگر د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته دغه خوشی کېدل تایید کړل. د افغانستان خبريالانو مرکز دغه خبريال د خوشی کېدو په هر کلی سره ویل دغه نیول د قانون خلاف کار او د خبريال په توګه باید ازادي نه وي اخیستل شوی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په پروان ولایت کې د ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی سنگر د دوی د استخباراتو لخوا د موضوع تر حل وروسته خوشی شو.
توقف شنم در مورد
د دوی نیول د زینو راپورونو په تړه وو چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو خو هغه له نږدې وڅېړل او تعقیب وکړل. ان شاء الله موضوع حل شو.
انشاءالله موضوع حل شو.
د ښاغلی سنگر خپلوانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه خوشی کېدل تایید کړی دي. هماله د افغانستان د خبريالانو مرکز دی وی خبر پانه په خبرولو سره د سنگر د ازادي د هرکلی ترڅنګ دغه نیول نه قانونه بللي او ویلي دي چې یو خبريال په توګه باید دغه ازادي نه وای اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټه مشري سمیه ولیزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبريالانو خپل سر نیول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې د طالبانو له حکومت څخه د دوی غوښتنه داده چې دغه ډول نیولو مخه ونیسي او د خبريالانو ستونزې د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون لاره وڅېړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای تر دې مخ کې د روح الله سنگر د نیول کې دوه پټړاو یو اعلامیه خبره کړې و او ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د رسنیو ټولنه په بیلابیلو برخو کې خبريالانو سره د غیر اصولي چلند د ډېرېدو شاهده ده او دا وضعیت د جدي اندېښنې وړ ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر عبدالقیوم ویاړ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید ژر تر ژره د دولتي رسنیو قانون توشي شي څو هغه قانوني تشه چې اوس مهال شته ډک شي.
مادامه که ما یک قانون نداشته باشیم و
تر هغه چې موږ یو قانون ونه لرو د دوه خواو ټول مکلفیتونه او دندې په هغه قانون کې روښانه شي ونوي موږ نشو کولای له دې خبرو وختونو څخه کومه مثبته پایله ترلاسه کړو.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې د نوم لاخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې په یو واستولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه سانسور بر
رسنه بعد مرغه د هر ورځې په تیری دو سره د رسنه او سانسور ډیریږي. د خلکو د بیان ازادي په بش پړتو غلمه عزت للی ده. لبعد مرغه وضعیت لا کړکی جن شوی دی. په تیری دو کلونو کې له خبريالانو سره ډیر ناوړه چلن شوی دی او پر خبريالانو ډیره محدودیتونه لګول شوی دي.
محدودیت های بیشتر بوده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور لمخې لا هم دوه خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي چې دی وګي په 13 نیول شوی وو او په دایکندي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي چې دی وګي په شلمه دغه ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شو. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دی خو د رسنیو بنسټونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی خپلسري نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشری حقوقو او خزو یو شمیر ملاتړو بنسټونو بیا د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو ندا پرونی او جولیا پارسی له خوشی کېدو وروسته د طالبانو له زندانونو د نورو بندي فعالانو د ازادي دو غوښتنه هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د شنبهای ارقوانی غورزنګ له نړیوال ټولنې هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زندانی نورې فعالان او فعالان هم خوشکړي. جولیا پارسی پرون د طالبانو له بنده خوشی شو او ندا پروانی هم تیرونه د طالبانو له بنده خوشی شو او خود راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمیر نور فعالان او فعالان د طالبانو په زندانونو کې دي.
د طالبانو له زندان د خوځو د حقوقو دوه فعالانو له ازادي وروسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشی شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د خصو د حقونو فعال شولیا پارسی د طالبانو په زندان کې له درې میاشتنۍ بند وروسته د دوشنبې په ورځ خوشی شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خصو د حقونو د دې دوو فعالانو له خوشی کېدو پرته منیجه صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینري د دوشنبې په ورځ په خپل اکسپانډ غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقونو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا په خپل اکسپانډ د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقی او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د خوځو د حقونو فعالان او معترضین پریسا آزاده او منیجی صدیقی له دوو میاشتو را په دې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمیر خبریالان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی. خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورزنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورزنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي. موږ هر سجر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو مدني فعالانو خبریالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادي غوښتنه کوو چې د حق عدالت او ازادي غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادي غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو خوځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو کار او یو شمېر نور حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړل. خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سرونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه ندی شریک کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بي سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیايي برخستون زده د صحي تاسو د لازیان منی دوه او د روغتیا پالانو د نور کمی بایس شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیايي خدماتو به برخې شوی دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې پرون دوشنبه خبر کړی ویل له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابې دوه او د زیګون پر مهال د ماشومان د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوی افغانستان لپاره رئیس هم داستون زلری لخوا د 2021 کال په اگست کې د نظام لبدلون یعنی لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی او د دې بدلون په نتیجه کې افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمیدو وروسته له د هیواد له نور ننګونو سره هم مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا ستونزو په اړه مې نن مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا روغتیایي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي؟
بلې، تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي، اما د افغانستان د هلد کلستر راپور چې د 2023 کال د پاره تخمینوي د ماغ راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لمړنیو روغتیایي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیایي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیایي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو 2 یا 3 کلونو کې کېدی او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو 2 کلونو دپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرستې هم تقریبا د 2 میاشتو را په دې خوا درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي ترڅو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیا خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د غوږ لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته د دې لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هلد کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نسبی ډول یا په قسمی ډول باندې داسې هم وویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکټرانو په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیایي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمال نظر او زموږ د ټولنې د نظر د افغانستان د دولتي روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کیدونکو روغتیایي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامې روغتیا وزارت جدي پانګونې او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زموږ روغتیایي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر دې حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظر ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د ټیټ کیفیت درمل راوړیدل دا هم ستونزه ده. دریمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله، مثلا په لری پرتو سیمو کې او هغه متخصص کادرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په لری پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نه دي، په دې اساس باندې متخصص کادرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تګ ضرورت کوي. نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ
په بعضی تخصصي برخو کې د کډرونو نشتون د هیواد په سطح یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت مثلا د سرطاني ناروغي په برخه کې د متخصصو کډرونو نشتون زما وایم ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي او دا د دې باعث کیږي چې موږ ولست دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحاد له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره د بي سرحد ډاکټرانو د ټولنې یا ام اس اف د ورستي راپور په باب مرکه وچ ویلي دي په افغانستان کې ډیر خلک روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي نه لري.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستيو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سمې ونړیوال موضوع. اسرائیل د غزې په ترنګ نن هم خپل حمله ته دوام ورکړ چې په پایله کې فلسطینی چارواکو په وینا لکتر لګه شل تنه فلسطینیان په رفح او دیار لسنه نور په جبالیه کې وژل شوی دی. لبل خو د یمن د حوثی اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سر سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حمله ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمبارۍ کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزا کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا اوه نوي ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستې خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نه خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو بریټ د هر لس کسان وژلي او 15 او 10 تنه نور ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلی پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 لخونړي بریډ روسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل د دې سخت دریز ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوه. لوګه بې وزلی او د بې ځای شویو خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې 20000 فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 109 تنه اسرایلی برمته خلاص شوي نه وي. د غزې جګړه اوس د سر سمندرګي سیمه ته هم غزیدلې او په دې ترڅ کې د یمن ایران پلوي حوثی ډلې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کشتیو وشتل پایل کړی دی. لدې حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کشتیو امنیت ونیسي. خو حوثی ډله وایي چې دوی بخپلو حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری آژانس ته ویل چې کدا نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حملو ته دوام ورکړي. خو هغه زیاته کړه چې حوثی ډله به یوازې اسرایلی کشتی او هغه کشتی چې اسرایلو ته ځي پنه خکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
کونال تعالی پاکستان له زرو زیات نوې راستنه شو کورونو سره نغدي او د ژمنې توکو امرسته وشوي. نوې راستنه شو چې دغه امرسته ورسره شوي خوښ دي چې امرسته تر لاسه کړي خو غوښتنه کوي چې ورته د دایمي کاروبار پیدا شي ترڅو د خپل لاسونو پر مټ د ځان او کورنۍ لپاره نفقه وګټي. نو تفصیل په
په کونړ کې چارواکي وایي یاد ولایت ته له پاکستان څخه را رسیدلو له ضرورتو کورنۍ سره د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان نقدي او د ژمنیو توکو مرسته وکړه. د دوی په وینا چې هرې کورنۍ ته 1,450 افغانۍ ورکړل شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوی ابراهیم له نړیوالو غوښتل چې له پاکستان په زور راوستل شوی افغانان د هر ډول ستونزو سره مخ دي او باید ورسره زیات مرستي وشي.
لیکن د نړیوالو نه بیا هم د غوښتنه ترې کوو چې له دې سره د شلټر په برخه کې مکمل کومک وشي تر څو پوری چې د خلکو مشکل په حتی ځکه زمای د یخنی ده په هر لحاظ باندې حتی د سوخت موادو پوری او نقدي مرستې خوراکي مواد یا داسې نور کوم ضرورتونه د دنیا چې د مشکل دغه د ژوندۍ چې دي دا باید د خلکو سره کومک وکړي تر څو د خلکو ضرورتونه پوره شي.
له پاکستان را بستل شوی او کونړ ته را رسیدلی کډوال پر ترلاسه کړو مرستو خوختي خو وايي په مرستو ستونزې نه حل کیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د کار او مزدوري غم ورته وخوري څو په خپل وطن کې کار وکړي او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. محمد امین
مرستې خو ډېرې ښې ده خو مقصد د سیده چې دا مرستې به زمونږ د سیده مرض دوا دومره نه شي که څومره چې زمونږ کله کار پیدا شي چې مونږ کار وکړو مونږ به د دې سوال نه خلاص شو.
پاکستان د روان 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې له پاکستان څخه به 1,00,000 غیر قانوني افغانان باسي چې تر اوسه دې لړۍ ته په شدت دوام ورکړي او تر دې دمه یې نږدې 1,500 افغانان لډیورن کرخی راړولې دي. په زور را بستل شوی افغانان شکایت کوي چې کورونا موټرې مالونه او نور شیانې په ډیر ارزانه بیه پلورلې او د پاکستانی امنیتی ځواکونو لخوا ورسره ډیر زور زیاتی شوی دی.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي شکایت کوي چې په سلګونو زره ډالر تاوان ورسېدلی دی. یو شمیر دغه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل کدا بهیر همداسې دوام وکړي دوی زیان به میلیونونو ډالرو ته ورسیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هواره کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د بندو کانټینرونو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې د افغان سوداګرو 450 کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه وندښنې راپارولې دي. یو شمیر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګري ستوکي بند پاتې دي او له دوی څخه سرګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار دي په دې کې پر سایکل پر زیری په کې دا په دې عقل تقریبا $3,00,000 پر صرف ډیمریج په باندې دی راغلي چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیان تور کوو او په انتهایی زیات ستونزې سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجنیر عبدالباقی هم د غستون زته دی وی په دغه کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
وای نو وای چې هغه د 200 ولس قلم ممنوع اجناس چې پاکستان هوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نور کې چې افغانستان ته راسي. دا هغه د جملې څخه اومده تور چای دی او ټوکران دی یا رختباب دی ټایرونه دی د برق سامان دی او هغه ماشینری چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دی او څونی اقلام ډیر دی.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمیر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لارې پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګري ستوکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګري ستړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګوه. خو ست افغانستان د سوداګری او پنګونې خونوي چې د محل د سوداګری زتوکو 450 کانټینرونه په کراچي بندر کې بند پاتې دي او د خوشی کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشی شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګری خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګری وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشی کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګری ستوکې بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاته شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان خبريالانو مرکز د تلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی خوشی شوی دی. د افغانستان خبريالانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې انې پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګند د کړیا ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقيف کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزه وطن بایو سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړي چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندې په څلورمه او بخې په څلورشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وای د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیسات د لا زیان منېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي. د ایم ایس ایف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدا خطر رامنځته شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپل محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ورسره له دې چې میرمن محمدی د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه و. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بلله. د نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو د 2023 کال د ډسمبر په 10مه په وسلو کې د دې پاستاز ولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایرانی وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح او رفح د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدل چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بي ځای شو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستي خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نوری خوندی ندی.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چټول بروغ او جوړ وای د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ ده د دې ورځ په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالی و مهمه موضوع ده همدې مسلې ته تم کیګو په دې خبرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي آسان خو نه ده
یاره یو مړی روزي دی خو په کور کې دي
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو او محدودیتونو سره مخ وي څه بل ځوان ځلخه کې چې په وطن کې پاتې شي
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري هغه په دې لار باندې د لاس اور کې نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصبه له کوزای چې اروپا ته قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره ځکه وهل پکشته وژل پکشته وشتل پکشته او لګه پکشته توند پکشته هر څه پکشته اوس مشکلات ډیر دي بيخي سخت وي یعنی د دې څوک نشته چې وثره وړي ایران نه دیږي پوری بيخي سخت ده ذکران کې تقریبا یو لکنا پورت افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر سملی ولا خپل د دې مشکلات سره مخ شوی مې زه په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې مې نه دی خوړلې نو به نه ډوډۍ به سم د سپوله غوړ روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه و بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وشل شوی هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسیدلي احسان الله چې لدې کې سو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
نو داسې حالت ما په خپل سترګو لیدل خلک خو به یو وخت موږ ته قصې کول چې ولا مړ دي او فلان دي یعنی دا ما په خپل سترګو لیدل کله چې کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې د راجا لار نه ولا راجا لار چې واغه لګ آسان ده نو زه په مشکل لار باندې راغلم ځکه چې هغه هیڅ د پیادروي لار نه لري کله چې موږ اخیری صحنې ته ورسېدو د غلطه موږ نه والا د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولیږل ورته وویل چې همالته ښخ کړي ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته بیرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته ښخ کړو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولی ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس ده، خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کي چې وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنې په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختی ده چې د بده مرغ افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په 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 شوونځیو کې په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته هغه ټولې له منځه تللې دي وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي، او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لوېرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني، نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډیر غریب سي، یا د یار لغه ممري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډیر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی ده، تیر سوي دي، او بیا بالاخره تمدونه پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو؟ نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي، خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته دا زه انسان سي در سره مخامخ غږیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سه یو څو وخت مخکې په رسنیو کې پنجونو باندې تور پورې سوی و، سه د افغانستان په مکاتبو کې نه پیګم مخدره توکي استفاده کېدل، دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی و، سیده یې خنه دی ویلي، زنی ول سویم، زه ټارچر سویم، زه بندي سویم، زه زیات سویم. دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني؟ ځوان به څه هلته دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبري وشوي چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړي، خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي، خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي؟ دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم کله بد مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه ولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او کله بد مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه دي چې انسان ور به هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم چې باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي، سمش څنګه وکولای شو چې ولاړ لکه تاسو چې ویل الته یو سیالي غوندي دا غشي اوس ګرځېدلی، سید پلان کې زوی بهر کې دا اوس مازوی باید ولاړ سي، او بیا لبد مرغ هغه مرګونی لاري تجربه کوي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لاري دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډیره کم پیسې دي
دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبر وکړو، دا یو ډیره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای شي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راشي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل ته هم نه کتل کیږي. په عادي شکل سه یو څوک کولای شي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای شي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویلات هم کېدی شي چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا همداسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکر ونه کړي چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. داغه سیو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمينه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای شي خپل راتلونکي او خپل هیله الته وویني او داغه شی د ماجرات کچه راټیټ سي.
ډیره مننه. دا بحث برا ټول کو سحر صاحب غوښتل مولتا سي دا وورو. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوای شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو سي جسدونه ورک وي او د ځینو لاوس هم ورک دي ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تیل لري هغه ژوند ده، هدي اقل ژوندۍ خو یې، هدي اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پیږو، دوی هم په دې پیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خواتمن یو تغییر راځي، یو امید راځي او هیله مندي جوړیږي، له دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنز نه سي ته بل اخر بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی او بارګرزي نو دا د لبد نه خو بدتر حالت بیا نو ظلم مخه کوي.
حلیمی صاحب غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي.
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمينه ورته مسایلې په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي، اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم. من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه هم نسی وته، یاد د پښې خوږیږي یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده کدی کولای شي د تحصیل لپاره د هیواد څخه وځي، کدی کولای شي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه وځي، دا ښه خبره ده ولار سي دنیا وګوري تحصیل وکي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي، نو دا ډیره خطرناک لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډیره خطرناک لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکوي. بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لاره باندې د لاس ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمينه ورته مساعده یې خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعده.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
اکثر